په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبری غړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان ګولایا سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا په بخنه غواړم په دې غړې کې به تاسو یو شمېر رپورټونه واوري چې پکې به په جوب کې د څلورو کسانو مړی موندنې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شامل دي. خو تر هر څه وړاندې زو ګولایاز لا چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په ورتک بندیز لګولې او د روسیې ولسمشر له هیوادوالو غوښتي چې د کورونا وایرس او واکسین ولګوي. دا خبرونه تفصیل. د پولیسان په ژوب سیمه کې د څلورو کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لوتویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتر د سرکچ په غرنی سیمه کې د افغانستان په لور اتلونکي قمر الدین سړک ته چیرمه یو شپانه یو کس مړی لیدلی و. بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکو خبر کړ او کله چې لیوی ځلته ورسېدل نو د درې نورو کسانو مړی هم موندل. د چارواکو په خبره د غمړی خاورو ته سپارلې ځکه چې د شناخت امکان ډیر کم و. عبدالسلام زیاته کړه مقامی انتظامی او امنیتی ادارو د پیخي پلټنې پیل کړې دي. د دې پیخي ځمواري چانه د منلې تر دې مخې د بلوچستان په پنجګور کې د 15 کسانو مړی هم موندل شوی وو. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیری د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی. پولیس وای د ګل فراز خان په نوم یو پولیس والا سرتیری په باړه قدیم امنیتی پوسټ کې نن سهار د ډیوټي پر مهال په نخښه کړل شوی دی. پولیس وای د برید کوونکو لټون یې پیل کړی خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون په یو خبر پاڼه سره کې ویلي دي چې د پښتون ژغورن غورزنګ د مشر په ورتګ بندیز یې لګولې دي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لارنو ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر پر 2 پیل شوی او درې میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقوقو لپاره د مبارزه کوونکي غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین په ورتګ بندیز اعلان کړی وو. د کابل زلو او بلوسانز د کونکو په نوم په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې د غز د کونکو د دسمبر 2 منټې راځي په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د اداري دفتر مخې ته احتجاجي خیمه لګولې دي. د زده کونکو د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپل سکالرشپونو د بهالې غوښتنه کوي. زده کونکو وای تر اوسه یې چاغ نه دی اوریدلی. تر دې وړاندې کابل زده کونکو د اکتوبر پر 9 په پیښور پریس کلب کې هم په دې اړه یو خبري غونډه کړې وه چې په کې حکومت د هغوی د سیټونو او سکالرشپونو د بهالولو غوښتنه کړې وه. کابل زده کونکو وای په تعلیمي ادارو کې د هغوی ځانګړي سیټونه او سکالرشپونه د 2010 کال نه موجود وو او ژمنې تر 2020 کال پورې وه خو اوس ورته دا مرات نه ورکول کیږي. خو د کمی اسمبلی غړي اقبال افریدی د اکتوبر په 9 مشال اوتویل چې په دې اړه له اړوندو ادارو سره خبري روان دي او دا ستونزه به ډیر ژر حل کړي. دا خبر پخونخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبري کړي. راپورونه وای عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتي وو چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تریک انصاف ولی ډیر څوکۍ ونه ګټلې. د یادګون سرچینو مشال لوتویل چې د خبر پخونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه یو راپورټ وړاندې کړ چې پکې ویل شوی چې د ګوند د مهمو چارواکو ترمنځ اختلافات او ناسمو کسانو ته د ټیکټونو ورکول او د ګوند د ځینو غړو لخوا د خپل پرځای د نورو نمائندانو د دې سبب شوی چې تریک انصاف کمی څوکۍ وګټلې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې جمعیت علما اسلام فی په لومړي نمبر او تریک انصاف په دویم نمبر راغلی. د انتخابات په ولسو ضلعو کې وشول او لومړی پړاو چې پکې درې قبایلي ضلع هم وي. تاسو د مشال لرونکو خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن په کلنۍ خبری غونډه کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد حکومتي هلو ځلو او اقتصادي ودې ستاینه وکړه. ولسمشر د دسمبر پر 23 د خبری غونډې په پیل کې د بابا پر ضد مبارزې هڅې او د روسیې په اقتصاد رڼا واچوله. نوموړي ل خپلو هیوادوال وغوښتل چې خپل ځان واکسین کړي. د ډیرو هیوادونو په شان روسیه کې هم د کورونا وایرس باندې قابو موندلو لپاره هڅې روانې دي، ځکه چې ډیری خلک هلته له واکسین څخه انکاري دي. د روسیې 1.6 میلیون وګړو کې تر اوسه پورې 50% آبادی د کورونا وایرس په وړاندې په بشپړ ډول واکسین شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې روسیا لومړی هیواد و چې یو کال مخکې د کورونا وایرس واکسین جوړ کړی و. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلای از درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کړه سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د بلوچستان په ژوب سیمه کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی تر موندنې وروسته نن خاورو ته وسپارلې شو. د شمالي وزیرستان کې ضلعي انتظامی او پولیسو د ځمکو په سر لانجې لوجې غرونو ته ختلو خلکو پر ضد کاروایی کړې ده. د ټل پاړه چینار ترمنځ د لانجې لوجې تړل شوې لارې په موقتی ډول پرانستل شوې ده، چې په اړه یې د سیمې یو مشر وایي.
حکومت جرګه دی اپر کورم طرف نه بار لوور سنترل کورم طرف دا ور باندې کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوي.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو په اسلام آباد کې د سکالرشپونو د بحالی لپاره په احتجاج دي. افغان مسافر وای په تورخم اوړیدل ډیر کړاو او اوګد انتظار غواړي. یو مسافر مشال ویډیو ته وویل
ورخام کوم مشکلات ډیر زیات دي. پوه شو یم مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او خلکو غوبل جوړ کړي. پوه شي خلکو نه کې پاسپورتونه ورک شول. پوه شو
او د پاکستان حکومت لخوا د فلمی سند د ژغورلو لپاره نوې فلم پالیسی اعلانولو ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړي د لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان په ژوب سیمه کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی تر موندنې وروسته نن خاورو ته وسپارلې شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موساخیل مشال ویډیو ته وویل چې پرون یې د ژوب په سرکچ غرنۍ سیمه کې یو شپانه د یو تن مړی ولیدو او بیا یې د کلي خلکو ته اطلاع ورکړه. نوموړی وایي د کلي خلکو د ژوب انتظامی چارواکي خبر کړل او چې کله د لیویز اهلکاران هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. مقامی انتظامی او امنیتی چارواکو د پیخي پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه د پیخي ذمہواری چا نه ده منلې. نور تفصيل د ایوب ترین پر ریپورت کې.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سر د ضلع ژوب کې ځای چارواکو دغه څلور کسانو مړې نن امانتن په ژوب کې وخاور ته سپارلې دي. د چا مړې چې 13 ورځې د ژوب په سرکچ سیمه کې مندل سوي وو. د ژوب د ځای چارواکو په وینا چې دغه مړې تر دم غړي پورې شناخت نه دي سوي او نه هم چا د دې مړو په اړه د چارواکو سره څه تماس نیولې دي. په دې ترڅ کې د ژوب تحصیلدار عبدالسلام مساخیل وایي چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 20 کیلومتره ری د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تلونکو کمردین سړک ته چیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلی او بیا د کلی و خلکو ته اطلاع ورکړی وه. او د کلی خلکو وروسته د ژوب چارواکي خبر کړل او ځای لیویز هلته ورسېدل. نو وی کتل چې په یوه غره کې یوه غاره جوړه سوې او هلته د څلورو کسانو مړي پراته وو. د نوموړي په وینا چې دغه مړي نه یوازې تر خاورې لاندې پراته وو بلکې پر دوی چونه هم اچول سوې وه، چې له امله دغه مړي زیات خراب سوي او د پیژندنې امکان یې کم وو. او بل دا چې د دوی سره څه شناختي علامت هم نه وو.
د ژوب د تحصیلدار په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دغه مړی دوې میاشتې له مخه وژل سوي، خو دا نه ده معلومه چې د دوی د مرګ هیلت څه وو. وروسته لیویزو د پیښې په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی
او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د دغه پیش ذمہ داری قبله کړې ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د دې خلمخه د بلوچستان په پنجګور کې د پنځو ناڅرګندو کسانو مړی میندل شوی وو، خو دغه ذمہ داری هم تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې او نه هم شناخت شوی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځلي انتظامیه او پولیسو د ځمکو په سر لانجې لوجي غرونو ته ختلو قبيلو د غړو پر ضد کاروایی کړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین وایي د کاروایی دوران یې د ای پی او مدیخیلو قبیلې مورچې ورانی کړې، د اصله نیولو سره د دواړو غاړو نه جنگ کوونکي یې هم نیولې دي. نوموړی وایي د هر هغه تن پر ضد به کاروایی کوي چې د جنگ په نیت غره ته خیږي. بلخوازایی خلکو د انتظامیه او پولیسو دغه ګام ستایلی او غوښتنه کړې چې په سیمو کې د ځمکو په سر لانجې زر تر زر هواری کړي. د ای پی او مدیخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې په اړه نور تفصیل عمر وزیر په خپل رپورت کې راکوي.
شمالي وزیرستان میرعلي کې 13 ورځ د ای پی او مدیخیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجه او دواړه لوري غرونو ته د اسلحو سره ختلو ضد پولیسو ذیلي انتظامیه او امنیتي ادارو کاروایی کړې. د پولیسو مشر عقیق حسین په وینا د ای پی مدیخیلو مورچې ړنګې کړې، سپکا او درانه اسلحه یې نیولې، 12 کسان یې گرفتار کړي او کاروایی به دوام لري. د پولیسو مشر عقیق حسین وایي چاته هم اجازه نه ورکوي چې غرونو ته وخیژي، اسلحه وکاروي، قانون په لاس کې واخلي. دا دغه شان ګامونو ضد به سخته کاروایی کوي.
انفرادی طور باندې خو انسانان جنگ کوي، یا خو د اجتماعي جنگ چې دی دا خو ډېر خطرناک دی. په جنگ باندې چوکا لکه نشي اخستلې، عدالت موجود دی، سیستم موجود دی، په تاریخ رڼا کې د خپلې ځمکې تعینو کې کاغانه کېږي. نو د دو کیس هم عدالت ته پروت دی او عدالت باقاعده ټول ډاکومېنټس ګوري. شزې شولې، بچي شولو، هغه متاثر کېږي چې داسې کرونو نه ده اجتناب کی. اس قسم اجازت چاہتا نور کو سو کم دسی کرو نہ کہیں جیل کے بھائی مخام خم چ جنگ کہیں نو انگور سر باقاعدہ مقابلہ ہم کو لیکن دوائے ماں خبر آنشتا.
د میرعلي ای پی مدیخیلو خلق د ځمکه په سر لانجا کې د یو بل په ضد مورچه ځن شوي ول. عثمان ځای جرګې مشران او ځوانان د ډزبندۍ لپاره منځته ورغلي ول. تر دې وړاندې د کوبرا خیلو ترمنځ هم خلق دا یو بل په ضد مورچه ځن شوي ول. سو ورځې د یو بل په ضد غټې اسلحه کارولې چې یو کس پکې وژل شوی و، شپږ نور ژوبل شوي ول. د پولیسو مشر په وینا د هغوی مورچې یې هم ړنګې کړې، په ضد یې قانوني کاروایی روانه ده. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسېدونکي سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وایي چې د حکومت او پولیسو دغه ګام ستایي. پولیس او حکومت خپلواک عملي کړي او د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد شخړو مستقل حل وباسي، او خلک هم باید نور د ټوپک نه کرکه وکړي.
کدا سه کرونا پولیس کوي یقینا چې دا دستاینې وردی. موږ به دا خواست وی چې د ټولو جګړو یو مستقل حل هم پکار دي، ځکه چې دا خو د کلیر وزیرستان په دی وجود باندې سوالیه نشان پورته کوي چې سهار او مخام دلته کومونه د یو بل سره په غټو وسلو باندې ولي. بل د کومونو نه به موږ دا خواست وی چې جنگ د مسلو حل نه دي، خبره د پجرګ باندې په مذاکراتو باندې او کني په عدالتونو د لارې د حل کړي شي. او د ځلې انتظامیا د دلته کمی د لا انفورسمنت ایجنسیز د دې فرض دا جوړیږي چې د کم شینه لنجې جوړیږي چې په هغه باندې د اکشن واخلي. یو خو بل خو هغه دې ته پرې نه دي چې هغه جنگ ته لمنه وي یا جنگ ته لارې هواري کوي. وسلې نه ډډه وکړي، وسلې جنگونو ټوپکو مونږ یو برباد کړي. جنگ د مسلو حل نه دی، د جنگ نه د خوشحالۍ تمه ما کوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر سونید احمد وایي چې د پولیسو څخه تمه کړي چې خپلواک مضبوط کړي.
په وزیرستان شې لینډ ډیسپیوټ ډېره غټه مسله روانه ده. کومینا د یو بل خلاف جنگینه کو غټه وسلې استعمالوي. خو دا پرین بل پرین چې کیمه د ای پی و د مدخل په منځ جنگ وشو په داسې انتظامیه او پولیس کښلا کردار ادا کړو د دې مرچې ډانګې کړې میش دا غشې اپریشیټ کوي او په مستقبل شې میش د دېشي امید لري چې د یو دغه نمونه کروي کو خصوصا چې د کیم نو ډی پی او غلا د لینډ ډیسپیوټ دا په عدالت شه بداوند کې سینه روان دي چې په عدالت شه کیمه فیصله شي په غی فیصله باندې دا دی مجبور کو چې واغی فیصله دی اومانی میز انتظامیه پولیس نه فوج نه د مطالبه کی چې کومینه د جګړې ته نصر ور کوي و دې دا عدالتي حال روبوسی.
شمالي وزیرستان کې یو شمیر قبیله د ځمکو په سر لانجه لري چې اکثره وختونو کې د یو بل په ضد په جنگ لاس پورې کړي غرونو ته ختلي. دا دغه لانجو په عدالت کې هم کیسونه روان دي خو لا هم د دغه شخړو سه قانوني مستقل حل نه دی راوتلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو اور په کورما قبایلی ضلع کې د دوو قومونو ترمنځ د لانجې له وجې تړل شوی د ټل پاړه چینار لاره پرون ناوخته په موقتی ډول د عام تګ راتګ لپاره یو وار بیا پرانستل شوې ده. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهسې د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یو ځنګل د ملکیت په سر د لانجې نه پس تړل شوې وه. د سیمې مشرانو پرون مشال ویډیو ته وویل د وس لپاره په موقتی ډول لاره پرانستل شوې خو کله چې یو سیمه ییزه جرګه په دې اړه خپل فیصله وکړي نو له هغې وروسته به د لارې د بشپړې پرانستې لپاره لاره هواره شي. له سیمې طارق اورکزی راپور راکوي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه په مخام د جرګې مشران له 9 غنټو بند ټل پړه چنار روډ د عام ټرافیک پر وړاندې په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. د ضلع مرکزی روډ په پیرکایم خوار کلی او ساتین کې منګلو خروټو زادران غلجو مقبلو او زازیو د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه تړلې وو. د یاد جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي حکومت د شپږو قومونو مشرانو یو لوی وفد پرون احتجاج کوونکو ته ورلیږلې وو چې په غوښتنو او خدشاتو سره مذاکرات وکړل او زیاتوي ټل پړه چنار روډ خلاصولو ته هغوی پر دغه رضا شوي چې پر ګېدو خلکو بند لار بورته پرانیسي.
اهل پیوړ څوکم روډ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روډ بام کول وی هغه ځکه چې په چک پوسټونه جوړی ایف سی والا، او هغه ځکه چې څوک وو د روډ وایلیشن ونه کی او روډ باندې کی او دا خلک به تر فیصله پوری څه فیصله دا 12 رکنی حکومت جرګه دی اپر کورم طرف نه 12 لوور سنټرل کورم طرف دا ورونه کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوي.
کچو هم احتجاج کوونکو د جرګې مشرانو خبره منلې او د ضلع مرکزی لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصه کړي خو د هغوی په پیرکایم سیمه کې احتجاجي پالت لا هم روان دی. دا احتجاج بنیادی د پیوړ الیزیو لخوا پر گیدو خلکو ترې پړه چنار لا د بندیدو په صورت کې یو میاشوړاندې شروع شوه وو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته وای موږ جرګې ته درې ورځې وخت ورکړی خو کسلو نور غوښتنو سره د ترې پړه چنار لار خلاص نه کړې شو نو یو ځل بیا به دوی مرکزی لار تړي
او درنه به موږ جری وی تر څو پورې چې د زمونږه د پنځه مطالبه مچ کوم کړی دی چې دا سر ته نوی رسیدلی ته یغه پوری به مونږه دا درنم جری وی او کده مطالبات ونه مانی شوی نو بیا به مونږه روډ کې پرمن بیا به روډ ته احتجاج ان روزو.
بلخوا د پیوړ مشرانو دا دریز دی چې پرګیدو خلکو لارځک تړلې چې هغوی له ځنګله لرګي پرې کولو ته نه پرېږدي. د سیمې کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي د ګیدو منګلو سره دا لوزنامه شوې چې اوبه او لرګي ورکولو په صورت کې بورته دوی لار ورکوي.
تر 2001 کې دا معاهده مو شوې ده. هغه معاهده کې داسې لیکلي دي صدیق به پیوړ والا پدات روډ باندې بدوي هیڅ قسم تا لاس نه شوي او چاته به نقصان نه رسوي. بالکل دویم پریک څه کوم انګال دي هغوی سمه هدا دی هغه به غره کې وویلې کې اغوی په باندې اغوی بغره ویلې کې لوس نه چوي.
په ضلع کې پر 28 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمن د ګیدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې د 5 ورځو په هغه جګړه کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د زده کوونکو وایي چې د روانې میاشتې له پیله یې د یاد دفتر مخې ته د احتجاج په توګه خیمې لګولې دي. هغوی د پاکستان په پوهنتونونو کې د هغو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا له انضمامه وړاندې شروع کړي وو خو اوس یې په دې دلیل بند کړي چې ګواکې ورته فنډونه نه لري. په دې اړه د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن نظر لامخې ته نه دی راغلی. له اسلام آباد ګوهر مسید پر دې موضوع رپورټ لري چې د زده کوونکو پر احتجاج پیلېږي.
دا آوازونه د پخوانی فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي هغه سټوډنټس دي چا چې د ډیسمبر د 2 نیټې نه د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخکې احتجاجي پرلت روان کړي دي. د سټوډنټس غوښتنه ده چې ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټس اف فاټا اینڈ بلوچستان دا زر تر زره بحال کړي دي شي. د احتجاجي پرلت پر مهال باندې یو مظاهرچی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره کم سہولیات په خوانی حکومتونو معرفي کړي وو، د اوس حکومت هغه هر سیز ختم کول غواړي. د اویل
زمانو مفید وزیر دی، زه د وزیرستان تعلق لرم.
میژ د ترشل ورزنه په اسلام آباد کې د ایچ سی افس مخته درنښن اولی دو چې پاکه د فاټا او د بلوچستان طلبا شامل دي. میژ د ایچ سی نه دا غشتنه کی چې لکه څنګه چې په تر کولینا کې میشتا 215 کل سټینر اوس کاول کانا او هغه دا کول ایچ سی بند کړی دی.
په دې پرلت کې د فټاو د بلوچستان نه تعلق لرونکي په درجنو سټوډنټس ګډون کوي. سټوډنټس د هایر ایجوکیشن کمیشن مخکې ځانونو ته خیمه لګولې دي او په هغه خیمه کې دوی شپه ورځ ناست وی. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه جایز مطالبات تی خصوص په غور نه کوي. د وویل
ځوانو مدنان علی دی او د باجول د سیمې سره می تعلق دی او زمون مطالبه ډیره ساده مطالبه ده. یو پوینټ ایجنډا مو راو پړی دا چې د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ اف فاټا اینڈ بلوچستان چې دا دی جلد از جلد ریسټور کړی شي ترکی چې زمونږه تعلیمی سال د ضایع کېدو نه بچي.
د یادونه وړ دی چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره د غسکیم په کال 2009 کې راوړې شوی وو چې مقصد دی د فاټا او د بلوچستان په سټوډنټس کې تعلیم خوراولو. او یو ځل دغه د سکالرشپ سکیم په کال 2015 کې حکومت د ختمولو فیصله کړې وه خو د سټوډنټس د احتجاجونو په وجه باندې هغه فیصله واپس واخیستل شو او په دغه شان دغه سکیم د ختمولو کوشش په کال 2013 کې هم وشو. خو په دې باندې د ملي پښتونخوا عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ په سینټ کې قرارداد پیش کړو چې په هغه وخت کې په متفق سره دا قرارداد پاس شو او حکومت نه دا غوښتنه وشوله چې د سکالرشپ سکیم دا جاری وساتل شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري. په تورخم کې د دروازې دواړو غاړو ته ولاړ افغانان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ډیر زیات کړاوونو سره مخ کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې اسنادونه ورسره وي او ویزه هم لري، خو د تورخم په دروازه د تګ راتګ پر مهال ډیر اوږد انتظار ته اړ باسل کیږي، او حتی چې چارواکي د بیمارانو، ماشومانو، زړو او ښځو خاطر هم نه کوي. خو بل پلو په تورخم کې ځایي چارواکي بیا وایي د قانوني پروسیجر د عملی کولو او د کرونا د مخنیوي په خاطر خلک د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي هڅه کوي چې په تورخم کې عمله زیاته کړي چې ورسره د خلکو ستونزه به هواره شي. د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوارې تورخم ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
افغان وګړي وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هر ورځ په زرګونه ولسی وګړي، ناروغان، مېرمنې او ماشومان په تورخم دروازه کې جمع کیږي، غواړي پاکستان ته واوړي، خو په تورخم د مختلفو سفري محدودیتونو له وجې نشي کولای چې په اسانه پاکستان ته داخل شي، او د زیات رش او د امیګریشن عملی د کمښت له امله ډیرو کمو کسانو ته په تورخم دروازه پاکستان ته دا وړیدو موقع ورکول کیږي. دوی وایي په تورخم کې د پاکستانی امیګریشن د کورونا د کنټرول او سار د ډلو او یو شمېر نورو تلاشیو نه تیرېدو له امله لوی کتارونه جوړ شوي وي، او په تنګو کوڅو کې خلک انتظار وباسي او خپل نمبر ته شپې سبا کوي. د افغانستان حاجی شاغازی چې ناروغه دی په پېښور کې یو روغتون ته راغلی وو او علاج نه پس بیرته افغانستان ته ستنیږي. مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
نو بس دا سیدا چې بس ډیر خلک تنگ دي، د صبحی نه چې د شپږو بجو نه پرون غوډریدلی خلک، نو ماسوتن په ونی می بجې راوته د خلک چې صبحی په شپږ بجې د وخت غوډریدلی، او بس دا مشکل دی چې خلک ډیر بازار دي، ځکه دغه کې پېښپره شي په مریضانو باندې پاغه
ځنه. نورو افغان وګړو هم را سره د تورخم په موجوده صورتحال خبرې وکړي.
نوم جمال الدین، کابل نه راغلو، دلته هم دوایی وکړه، بیرته شو. ولا رش ډیر دی، نو چې لګاسانی دونه رش ده. یو سړی چې سبایی وي پنځه بجې دریږي، الا یو بجه اوس.
نوم یې آدم خان دی. تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي، پوه شو یا مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي، د پوه شو خبره دې مخته راځنه ولا چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او د خلکو غوبل جوړ کړي، پوه شي خلکو نه کې پاسپورټونه ورک شول، پوه شو ډیر زیات مشکلات په افغانستان کې دي. خو څو غوټه ځان سره نشي راوړل، اصل مشکلات ویزو مشکلات دي، ډیر زیات مشکلات دي، زه به تاسو کوم مشکل ویم، پوه شو.
یو ټیکسي ډرایور عرفان الله وایي چې دوی به د تورخم او پېښور ترمنځ افغان سورلۍ وړي راوړي، خو چې کله نه هلته سختي شروع شوي نو د دوی کار ورسره پټاپه ولاړ دی.
مونږ کار باندې ډیره سر لیدلې، سار چې تورخم د ګوسونو مخامه پوري مونږ په مشکل را ډکګو، گاډي ډیر په مشکل لکه سورلې نه پیدا کیږي کنه، او بل پاسپورت یې ګوري، نور ډاکومېنټ یې ګوري، پاک وجه باندې دی باندې ټیم لګ مخکې باندې راتلا، اوس کار سره به سوره شو دی، چې ساني راشي او مطلب نرمي راشي په دیګه کې، نو بیا به ان شاء الله تعالی چې دا سی چې کار روزګار به بیرته روان شي بحال بشي.
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو پیورا لگلی پیغام کی ویلی چه حلتا دو 2018 سمنا دو پولی سنبالولو پا لسای لانده دو پاسپورت و ویزه شرط لازمی شوای، او اس پا دیو رستو که افغان زدکون کو امرجنسی ناروغانو لبغارو تا وفاقی حکومت لخوا اسانی پیدا شوی، او یو ناروغ تن سرا یوازی یو تن پا تسکیره بانده هم راتلیشی، او دو سوار لسو کالو نکم عمر ماشومانو تا هم اجازه ورکدل شوی چه خپل مور پلار سرا پری دو بغیر پاسپورت او ویزه سفر وکړي. خو موږ دومره کړي چې وفاقي ادارې افایې نمو په تورخم کې د عملی زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په خوا به په تورخم د ورځې څه باندې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نه تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري. په پیښور کې د ماخام 5:30 کیدونکو دی ګلیاس په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
د پلسن په ژوب سیمه کې د سلورو کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لوتویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتر د سرکچ په غرنی سیمه کې د افغانستان په لور اتلونکي قمردین سړک ته چیرمه یو شپانه یو کس مړی لیدلی و. بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکو خبر کړ او کله چې لیوی ځلته ورسېدل نو د درې نورو کسانو مړی هم موندل. مقامی انتظامی او امنیتي ادارو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیر د نامعلوم وسله والو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی. پولیس د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورن غورځنګ د مشر په ورتګ بندیز یې لګولې دي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لارنون ته د وینا او کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر پر 2 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. د قبایلي زلو او بلوسانس د کوونکو په نوم په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمېر کې د غزد کوونکو د دسمبر 2 راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. د زده کوونکو د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. دا خبر پخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتی و چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تریک انصاف ولی ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن په کلنۍ خبري غونډه کې د کووډ 19 ناروغۍ پر ضد حکومتي هلو ځلو او اقتصادي ودې ستاینه وکړه. نوموړي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې خپل ځان واکسین کړي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا ازر ته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک بلي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 زیږیز کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 زیږیز کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه، احمد شاه اعظمي په اړه راپور لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وایي چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما 4 میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځل 2 میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه ورسته د کیپیټل ټاک خبرونه له قربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28مه په اسلام آباد کې د امنیتی ځواکونو جامع په غاړه کسان وترشتاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28مه د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دی. دغه په رسمي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته په اسما شیرازي په خپل خلاص کړي چې کله هغه پر بي بي سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کیے دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندې راوستل شوی دی چې دا ډول هغوی د حق خبر و نکړي. د دوی پر ضد هر هر با کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور دوه ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه په خواهم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنت چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو ازادي ازار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نه برداشت شي څوک کریټیسایز کوي. حکومت
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو ترچول خطرناک هیواد دی او هلته لنو لساو نیویم کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته د خبريالانو وجل سوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ او سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسوده د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
پاڑا دیودا سے تصویر اڑان دے کہ حلتا رسنئی آزادی ندی کپا پاکستان کی رسنئی آزادی ندی نو بیا خود نڑی پہ سہواد کی ہم آزادی ندی کلچ د صحافتی آزادی خبر کی گی نو مونگ زان لے اسلامی نڑی سرا نہ پرت لکو بلکہ لپر مختلی نڑی سرے پرت لکو زمونگ صحافتی آزادی اصل کی لذین اڑخون تربر مختلف حوادن ہوں مخدہ
کئی لحاظ ہے فرسٹ ورلڈ سے بھی آگے
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بې پلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد ندي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي د دې ادارې لاړخه د رسنۍ او د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینای په ښه حالت کې قرار نه لري
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر محمود خان څخه د دې خبرې وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19مه په ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو کې د هغوی ګوند ولې خپل برلاسي توپ ته دوام ورنکړل شو د صوبایي حکومت سرچینی وای محمود خان وزیر اعظم ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ اختلافات د ناسمو نوماندانو ودرول او په صوبایي او قومي اسمبلی کې د هغوی د ګوند د غړو د خپلو په ځای د نورو کاندیدانو ملاتړ د هغوی د ماتې سبب شو خو بل پلو د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن وای چې تحریک انصاف ته د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو په شان د ادارو ملاتړ ترلاسه نه دی نو هغوی څوکۍ بایللی زمونږ خبریال غلام غوث په دې موضوع راپور را لېږلې دی
د صوبایي حکومت د سرچینو تر مخه تیره ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو تحصیل چیرمینانو او میرانو د سیټونو د نه ګټلو په اړه یو راپور وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان بیلابیلو رسنیو هم په 28مه نیټه د دغه راپور په اړه لیکلی دي چې د صوبې گورنر شاپرمان سلور صوبائی وزیران د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر په شمول نه د قومی اسمبلی د تحریک انصاف غړی او یولس د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پی ٹی آئی غړی په انتخاباتو کې د مهمو نشستونو د نه ګټلو په دی وجه ذمہوار دي چې په دغه ذکر شوی و کې ځینو ناسمو امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي وو او ځینو بیا د یو بل سره اختلافات لرل او په دې وجه د خپلو امیدوارانو په ځای د نورو ګوندونو د امیدوارانو مرسته او ملاتړ یې کړی وو وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه په خپور کړي یو بیان کې دا ډول خبرو ته اشاره کړې وه او هغه ویلی وو چې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړی پړاو کې پاکستان تحریک انصاف تیروتنې کړې دي او د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې به هغه په خپل د بلدیاتي ټاکنو څارنه کوي خو بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر او په انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه د زیاتو نشستونو د ګټونکو ګوند جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې 13 ورځ د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ادارو کومک نه و ترلاسه نو ځکه واکمن ګوند د دې صورتحال سره مخ شو
جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا
نن چې هغه قوتونو خپل لاسونه تری لک شاته کړل نو تاسو یې انجام ولیدلو او کنه د دوی حکومت د دوی وسایل او ټوله بیوروکراسي د دوی سره ولاړه وا خو چې لاس یې تری لک لری کړو او خلکو ته یې لار پرې خوا نو انجام یې تاسو ولیدو او کنه خو پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړی دی چې ګنی دوی د ادارو په مرسته او ملاتړ په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د بیلات لوی وجه د دوی په حکومت کې راغلي ګرانی او بیروزګاری او د حکومت ناسمی پالیسۍ دي
دا په پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې عدم اعتماد ځکه چې یو طرف ته د پاکستان کې د ګرانی دا مهنګایي دا نو خلک ته ډیر زیات مایوس دي او موږ او کاته دلته کې چې رقم زینو کې ټول ټاکنې وي د پاکستان تحریک انصاف ډیر کلکو کارکنانو چې کوم خپل پارټۍ لا ووټ ورنکو نو موږ دا وایو چې دا د عمران خان لپاره د سوچ یو مقام دی
د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې په ترسره شویو انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه جمعیت علما اسلام په زیاتې د چیرمینانو او میرانو څوکۍ ترلاسه کړې دي او په دویم نمبر د تحصیلونو په کچه پاکستان تحریک انصاف زیات نشستونه ګټلې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لاندې صفې 2113. پنځه لزر او سو شپېته. 13,500. اول زرا تسواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا صحت محکمه د 12 کالونو زیات عمر لرونکو ماشومان ته د کرونا ضد واکسین ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله مشال ویډیو ته وویل چې لنن بعد د صوبې په ټولو تعلیمی ادارو دینی مدرسو او مزدوري کوونکو ماشومان ته دغه واکسین ورکوي. نوموړی وایي کوشش دی چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي چې د کرونا وایرس مخنیوي ممکن شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 28مه ویل چې د زیات عمر کسانو رستو دوی ماشومان ته هم د کرونا ضد ویکسین ورکول عمل اعلان کړی دی او د دوی هدف د راتلونکي جنوري میاشت پورې د صوبې 85% آبادی ده چې پکې ماشومان هم شامل دي. سراج علی وای چې خپل بچو ته به ویکسین خامخا ورکوي او ټول مور او پلار لپاره دي چې د دې وبایي او خطرناک ناروغۍ نه خپل بچي بچ کول لپاره ویکسین ضرور ورکړي.
تعلیمي ادارې چې کوم دي دغلته د هر کلینا د هر علاقې نه ماشومان نازي نو دغه ماشومان یو ډیر غټ کیریئر ثابت دي چې د هر قسم وایرس لپاره شردوم چې ویکسینیشن کیږي زما په خیال لټول مخ کې ماشومان د ویکسینیشن پکار دي.
ډاکټران وایي چې کرونا یو خوکه ماشومان اغیزمنول شي نو بل خو دوی د وایرس خورولو غټ سبب هم ګرځېدي شي او د دې ویکسین په ماشومان هیڅ بد اغیز نه وي. د حیات آباد میډیکل لوختون ډاکټر یاسر خان په دې باب لوایي
دا ډېره زیاته مهمه ده او ډېره زیاته ضروری ده چې موږ خپل ماشومان ویکسینیټ کو او هر ماشوم چې کوم دی هغه ته کرونا ویکسین ولګو. ضروری ده چې موږ سن سومره زیاته آبادی ویکسینیټ کو دومره مونته زیاته فائدہ ده موږ د اوورال ایمیونټی نو چانسز وکمی کی چې الله تعالی دینه کې چې دینه پس بیا دوباره لهر راشي.
دا صحت محکمې د چارواکو په وینا روزانه ټوله صبح کې یو لګ او یا زره پورې خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ورکول کیږي او تر دې دمه صبح کې خوشا 2 کروڑ کسانو ته د کرونا ضد ویکسین ورکړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډې ته په وینا کې ویل حکومت د فلمی سند د بیا راجوندی کولو لپاره نوي اقدامات کوي. فواد چودری ویل د فلمونو لپاره نوي پالیسی جوړه کړې ده چې ورسره به د زوال ښکار د سند یو واري بیا سر راپورته کړي. په پاکستان کې دا مهال خال خال د پښتو او اردو فلمونه جوړیږي او په ټول ملک کې ایوازي 15 سینماګانې فعال دي. د پښتو فلمونو دوه ډایرکټرانو مشال ویډیو ته وویل که حکومت رښتیا هم دا صنعت له ډوبېدو وژغوري نو له دې سره به د هغوی بندې بیړۍ روانې شي او کار به یې وځلیږي. له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دسمبر په 22 په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې ویلي چې حکومت یې په دې هیواد کې د فلمي صنعت د بحالۍ لپاره پالیسی جوړه کړې او اوس په فلمونو جوړولو کې حکومت د فلم جوړونکو سره مرستي کوي او مراد به ورکوي او ټیکسونه به ترې هم کم اخلي. د نوموړي په خبره د ویایم په لسیزه کې پاکستان په نړۍ کې دریم د غوره او معیاري فلمونو جوړونکو ملک وو. وروسته بیا د پاکستان فلمي صنعت د زوال سره مخشو. د فواد چودري په خبر دوی به در روان کال نه په غوره فلم او ډراما جوړولو او په خمو سکی به د کامی ایوارډ ورکول یو وار بیا پیل کړي.
هم نه نئی فلم پالیسی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, اس کے تحت ہم نے
دی وی مونږ نوی فلم پالیسی بشپړ کړي او د هغه ترلاندې مونږ فلم ته ډیر مراد ورکوو. نو د ټولو نه وړاندې مونږ د فلم ڈرامې او موسیقۍ لپاره کامی ایوارډ بحالو او راتلونکي کال نه به مونږ 22 ایوارډونه په خو فلم خو پاکستانی موسیقار ته او غوره فلمی اداکار ته ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت یوازې په پاکستان کې د پښتو فلمونه جوړیږي او په تیر لوی اختر کې یوازې د پښتو دوه فلمونه جوړ شوي وو. د پښتو فلمونه اداکاران او ډایرکټران وایي د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره د حکومت دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې دا عملي کړی شي. د پښتو فلمونه اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وایي
زمونږ وزیر صاحب دا یو ښه ګام دی او نور حکومتونو چرته کې تاسې سلسله نه وکړي او دا پړومبي سره د دې کمیونټي د پاله هم داسې یو ښه قدم یا داسې ښه ګامونه لګیا دی پورته کوي. نو امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم ده نو دا به یو ځل بیا خوشي او پرمختګ طرف ته بلل شي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر او پروډوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته وی که حکومت په رښتیا دا پالیسی عملی کړي نو د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو سره سره به د دین نه د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسی.
وزیرانی منتخب کری دیو 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 وزیران را خیلی دیو سادا سی خدمت یا مننا نظر کری اس را غیر دیو دا
د یادونه د پاویا یم لسیزه کې په پاکستان کې ټولی دیار لسوا سینما غانه وی او یوازې د شپېتو نه بربه د پښتو فلمونه په یو کال کې جوړېدل. خرور د فلمونو جوړېدل راکم شو او سینما غانه هم په تجارتی پلازو او مارکیټونو کې بدلې شوې او د پاکستان د شماریاتو ادارې د وینا تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې 15 یا سینما غانه پاتې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري په کونړ کې د شډو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ کار نه دی اخستل شوی. هغه سیمه چې دغه مرکزونه پکې جوړ شوی اوسیدونکو او مالداران یې وای نه پوهیږي چې له دغه مرکزونو څه ډول کار اخستلی شي ځکه چې د شډو د ساتلو او پروسس په برخه کې ورته هیڅ روزنه نه دی ورکړل شوی. ویل کیږي دغه مرکزونه چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی نږدې 11 ملیون افغانۍ پرې لګول شوی دي. دغه مرکزونو اسري وسایل زنګ وهلي او د لمین زتللو په حال کې دي. نور په دې ریپورت کې
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو دی وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټه پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو د ازم ورکو او تاوانونو پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي موږ تم خیر ورسیږي پروسس د لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو بیکاره سره نه 2-3 غواګانې خلاري کنه دا وطني غواګانې 3 کیلو دا غب کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د کار سمبالت کو هم ګټه مو کی هم زمون کارم په وچلی باید موږ ته سیمینار جوړ شي موږ
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مستاتو کومک وکړو سره نه دولت وکړو دی. موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو, تاسو به ټریننګ کوو, د مالداران سره مرستې به کېږي, تاسو سره به موږ خواغه موږ سره هیڅ شی مونږ شلو. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آلات پکې موږ خو فیټیو نه کنه, دا خو چې ټریننګ وانه خو لو پوهې نه شو او دغه نه شو, دا خو نه د کېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 15 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي, او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسداباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي, خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي, او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي, او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي, نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي, نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي, او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنګدستي کچه راټیټه شي, او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي, او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیره رسیدلې دي. ګلیاس توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډي زرته وړاندې کړي.
د پلسن په ژوب سیمه کې د سلورو کسانو مړی نن خاور ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لوتویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنی سیمه کې د افغانستان په لور اتلونکي قمردین سړک ته چیرمه یو شپانه یو کس مړی لیدلې وو. بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکو خبر کړ, او کله چې لیوی زلته ورسېدل نو د درې نورو کسانو مړی هم موندل. مقامی انتظامی او امنیتي ادارو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیره د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا په خبر شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی. پولیس د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورن غورځنګ د مشر په ورتګ بندیز یې لګولی دی. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لارنون ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر پر 2 پیل شوی او درې میاشتې به دوام کوي. د قبایلي زلو او بلوسانز د کوونکو په نوم په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمېر کې دغه زده کوونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. دا زده کوونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. دا خبر پخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتی وو چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن په کلنۍ خبري غونډه کې د کووډ 19 ناروغۍ پر ضد حکومتي هلو ځلو او اقتصادي ودې ستاینه وکړه. نوموړي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې خپل ځان واکسین کړي.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پی اوریدلی شي. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان ګولایاز, زموږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری, او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا د وبادو سي.